آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدون که السلام علیکم سهار من یک مرغه هیله ده چه روغ جور او خوشحال اوسی دا وقت پا افغانستان که ده سهار شپر بجی ده چه دلتا پا واشنگتن که ده ماخستان نهنی می بجی کیجه تاسی پا مکلی ده خبرونو لندیستا
دا جمهوری ریاست لپاره دا جمهوری غختون که دا گون کاندید دانالد ترامپ پا خبرو گوندی مخالفانو بانده دا گردبرده در منطقه کولو پلا واچه ولا ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په سخته ګرمۍ کې د حلب په شمالي ښار کې په میلیونو خلک له پاکو اوبو او برېښنا نه محروم دي د روسیې او ترکیې جمهور رئیسانو موافقه کړې ده چې خپلې سیاسي او تجارتي اړیکې ښېږي
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د اسد د میاشتې شلمه ده چې د 2016 کال د اګست د میاشتې لسمه کیږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غشتون کې ګون کاندید ډانلډ ترامپ نوې مبارزه پیل کوي په دې باره کې رپورت لرو او د افغانستان د پوز د موجوده وضع په باب د ولسی جرګې د غړي تورن جنرال نقیب الله محبت سره یو مرکه هم اوریدلی سي خوست با پر خبرونه سید سلیمان شاه تستورات کې
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وای د ګوند کوم سابقه دارو او لوړپوړو غړو چې په هغه باندې په یوه ګډ لیک کې سخت انتقادونه کړي دي ټول هغه کسان دي چې د نوموړي په وینا په امریکا کې ګډوډي رامنځته کړې د جمهوری ګوند 250 لوړپوړو متقاعدو غړو چې د پخوانیو جمهور رئیسانو د حکومتونو په دوره کې د ملي امنیت چاپیریال او اقتصاد په ساحه کې کارونه کړي وو د سه شنبې په ورځ ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې له ټرمپ سره نه ودرېږي او نه یې ملاتړ کوي دا لیک په داسې حال کې خپور شوی دی چې د عامه افکارو د معلومولو تازه سروېګانې ښیي چې ټرمپ اوس له خپلې دیموکراتي سیالي هیلري کلنټن نه 100% وروسته شوی دی ټرمپ د خپل ټویټر له لارې په ځواب کې ولیکل چې دا هغه خلک دي چې په امریکا کې ګډوډي رامنځته کړې ده د یوې بلې سروې له مخې چې د کوینپیک په پوهنتون کې خپره شوې ده ویل کیږي چې په سلو کې 250 امریکایان د کلنټن او 200 د ټرمپ ملاتړ کوي د جمهوری ګوند ځینې سابقدار غړي په دې باور دي څرنګه چې ډانلډ ټرمپ بدخویه دی حوصله نه لري سم قضاوت نشي کولی او له همدې امله د جمهوری ریاست په څوکۍ د کیناستو اهل نه دی دا خبرونه تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ ملګري ملتونه وایي چې د سوریې په جنګ ځپلي او مهاجره شوي شمالي ښار حلب کې په میلیونونو ملکي خلک د څښلو لپاره د پاکو اوبو او برېښنا نه محروم دي ملګرو ملتونو وویل چې د سختې ګرمۍ په وجه خلک له بدې ورځې او مجبورۍ نه ناپاکې اوبه څښي چې له امله یې کوچني ماشومان د اسهال او ځینو نورو ساري ناروغیو ښکار کیږي ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دوامداره توګه د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په حلب کې بنیادي بناوی ویجاړ شوې دي او 2 میلیونه خلک له سختو کړاوونو سره لاس په ګریوان دي له بلې خوا ملګرو ملتونو په جنگ کې د وقفې د اعلان ورو غوښتنه کړې ده پام وکړئ له قاهرې نه د امریکا غږ د خبريال ایډوارد ایرانیان رپورت ته
تعلن وزارت الداخليه عن اجراء مسابقه لتعيين عدد من الشبان
د سوریه په دولتي ټلویزیون کې په عاجل ډول د رضاکارانو نه غوښتل شوی چې د فوز او د لبنان د حزب الله د ډلې د ملیشو سره په دې کې مرسته وکړي چې د حلب د ښار په جنوب او لویدیځ کې هغه ستراتیژیکې سیمې بیرته ونیسي چې یاغیانو پرې قبضه ټینګه کړې ده د حلب د ښار په جنوب کې د خان اصل د خان تومان او د سار مار د پسیمو کې سخت جنگونه روان دي او همداسې رپورټونه خبره شوی چې د سوریې حکومتي او د روسیې جنگي الوتکو هم په هغو سیمو کې د یاغیانو په مورچو باندې سخت بمباری کړی دي د سوریې حکومت وایي چې د سوریې فوز او د دوی متحدو ملیشو د حلب د ښار په جنوب کې د یاغیانو د پرمختګ مخه بنده کړې ده
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي غواړي چې له ترکیې سره اړیکې ادي کړي ښاغلي پوتین دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ملاقات کاوه جمهور رئیس پوتین موافقه کړې چې له ترکیه سره د بشپړو ډیپلوماټیکي او اقتصادي همکارۍ او تجارتي اړیکو پر خاولو په خاطر کار وکړي. هغه وویل چې دواړخیزو اړیکو د سمولو پروسه پیل شوې خو وخت نیسي. دواړو مشرانو د سه شنبې په ورځ د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې وکتل. جمهور رئیس اردوغان وویل
Bu itibarla bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde siyasi, iktisadi, kültürel ve beşeri alanlarda
دوارو ملکونو ترمن تجارتی اړیکی چکلنای اندازه 100 میلیارد ډالر ترسیږي باید ادي حالت تر وګرځي. لوروسینا با ترکیه ته تجارتی الوتکو پروازونه شروع کیږي او ترکیه چمتو ده چې روسیې د طبیعي غاز د انتقالولو لپاره پایپ لاین جوړ کړي او روسیه به په ترکیه کې د انرژي د تولیدولو لپاره بټۍ جوړوي. دواړو مشرانو د سوریې د بحران په باب هم خبرې وکړې. متحده ایالاتو د 15 کلونو وقفې نه وروسته د لومړي ځل لپاره سومالیا ته خپل سفیر لیږلی دی. سفیر سټیفن شوارت لومړی لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات دی چې د امریکایي چارواکو په وینا په سومالیا کې د یو باثباته او دیموکراتیک حکومت په جوړولو کې د مرستې په خاطر د سفیر په توګه نومول شوی دی او رسمي په کار شروع کړی ده. په سومالیا کې د تیرو 4 لسیزو کورنۍ جنگ نه وروسته وضع خراب شوی او موجوده حکومت چې لدیس قدرتونه ملاتړ کوي د الشباب د اسلام پالو د حملو سره مخامخ دي. په 1992 میلادي کال کې کله چې پخوانی جمهور رئیس جورج بوش سومالیا ته امریکایي عسکر ریل لپاره ولیکل چې د ملګرو ملتونو سره په هغه هیواد کې د وچکالۍ او قحط له امله په محتاجو خلکو باندې د خوراکي موادو په شلو کې کومک وکړي. لس میاشتې لا تېره شوې نه وي چې چریکانو په امریکایي قواو باندې حمله وکړه. یو فروند بلیک هاک نظامي هلیکوپتر راوغوځو او د سمندري پوځ 13 عسکري وژل. یو کال وروسته امریکایي عسکر او ډیپلوماټان له سومالیا نه ووتل. په هند کې د بشري حقوقو یوې مدافع چې د تیرو 14 کلونو نه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړو د سه شنبې په ورځ خپل احتساب پای ته ورسو. دغه ښځه چې شرمیله نومیږي د هند په سیاست کې پوسته د فعالیت د اجازه ورکولو او د معافیت وربخلو د قانون په خلاف د لوګي احتساب په جنوبي ختیځ ایالت میرپور کې پیل کړو. هغه د 2000 میلادي کال په نومبر کې احتساب شروع کړو. د هندي قواو په ډزو کې لس کسا ملکیان ولګېدل او وژل شو. دغه پېښې په تعقیب هغې سمدستي احتساب پیل کړ او ملګرو ملتونو د نړۍ په حکومتونو او دولتونو باندې غږ کړی چې د هغو 300 بومي اصلي خلکو لپاره د ژوند د شرایطو د ښه کولو په خاطر لازم اقدام وکړي چې دا وخت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې در په در ګرځي او د تعلیم او زده کړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنور دن کو مخکمو په خبرونه کې هم اوریدل چې د سوریې حکومت د حلب د شهر جنوب ته په زورګونو نور تقویتي عسكر د دې د پاره ورستولې دي چې د یاغانو څخه هغه سیمه بیرته قبضه کړي چې یاغانو پرې په دې ورځو کې خپل قبضه ټینګه کړې ده. د قاهره څخه د امریکا ژغ خبريال ایدوارد ایرانیان په دې باب مشته یو رپورت چلیږي چې د خلاصې تاسو او ورول کیږي.
تعلن وزارة الداخلية عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الشبان
د سوریې په دولتي ټلویزیون کې په عاجل ډول د رضاکارانو نه غوښتل شوی چې د فوز او د لبنان د حزب الله د ډلې د ملیشو سره په دې کې مرسته وکړي چې د حلب د ښار په جنوب او لویدیځ کې هغه ستراتیژیکي سیمې بیرته ونیسي چې یاغیانو پرې قبضه ټینګه کړې ده. د حلب د ښار په جنوب کې د خان اصل د خان تومان او د سار مار د پسیمو کې سخت جنگونه روان دي او همداسې راپورونه خبره شوې چې د سوریې حکومتي او د روسیې جنگي الوتکو هم په هغو سیمو کې د یاغیانو په مورچو باندې سخت بمباری کړی دي. د سوریې حکومت وایي چې د سوریې فوز او د دوی متحدو ملیشو د حلب د ښار په جنوب کې د یاغیانو د پرمختګ مخه بنده کړې ده.
ثبتنا نقاط دفاع وهمه الشباب كتير عاليه بالقواتنا الباسله والقوات الرديفه للجيش.
د سوری د حکومت د فوج و صاحب منصب په دولتي تلویزیون کې ویلي سره لدی چې په عربي مطبوعاتو کې ویل شوی چې هلته د حلب د ښار په دولتي سکتور کې سواحشت خبر شوی او هم په هغه ښار کې د هر څه قیمتونه ډیر زیات شوی دي مګر بیا هم د خلکو او د فوج روحیه ډیره اوچته ده. د سوریې د حکومت یو مخالف مشر انس ال ابدا پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یاغي قواو د حلب د ښار د لویدیځ سیمو د بیرته نیولو لپاره سخت جنگونه پیل کړی دي او د حکومت د چارواکو نه غوښتي دي مخکې له دې نه چې وخت ډیر ناوخته شي دوی ته دې تسلیم شي. له بلې خوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د حلب د ښار په میلیونونو خلک د اوبو او د برېښنا نه محروم شوي دي. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باب په خپل راپور کې ویلي چې د حلب د ښار په لویدیځ کې په دې تیرو څو هفتو کې د حکومتي قواوو او د یاغي قواو ترمنځ سخت جنګونه شوي دي چې په هغې کې یو زیات شمېر ملکیان مړه او زخمي شوي. د حلب په ښار کې د دې هفتې سختو جنګونو د هغه ښار د اوبو او د برېښنا سیستم ته هم سخت تاوان ورسوه. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر یو نطاق جینز لارکی کړې ده. هغه وایي
Our concern today is really for up to for the entire city, east or west, and the suburbs.
نن موږ د ټول ښار د وځي په باب اندېښنې لرو. د حلب د ښار په لویدیځ، ختیځ او لمنو کې تقریبا 2 میلیونه خلک برق او اوبه نه لري. هلته لکه څنګه چې موږ اوریدلی وضعیت ډیره سخته ده. په دې برسیره هلته ګرمي هم ډیره زیاته ده چې دې په خپل د هغه ځای خلکو ته ډیر زیات طبي او صحي خطرونه پیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارو بیا بیا د حلب د ښار خلکو ته د بشري مرستو د رسولو د پاره د 8 ساعته وخت غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه د بشري مرستو ادارې وایي چې د حلب د ښار په ختیځ کې تقریبا 250,000 خلک د جولای د میاشتې د لومړنیو وختونو راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. دغه ادارې وایي چې هلته په دغو سیمو کې د خوراکي او د طبي موادو ذخیرې هم په ختمېدو دي. دغو د بشري مرستو ادارو دا هم ویلي دي چې دوی په دې باب هم فوق العاده زیاتې اندېښنې لري چې هلته د حلب د ښار په جنګ ځپلو سیمو کې به د ناروغانو او د زخمیانو طبي علاج هم په وخت ونه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په 50 ښارونو کې 15 افغان سوداګر او پانګوال د وسلوالو سړو لخوا تښتول سوي دي. په دې باب خبریال اکرام شینواری راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیال خانجان الکتی شمې پورس یوې غونډې ته چې د ملکی خدمتونو او د ښه حکومتوالۍ د پراختیا د لارې چارو د لټولو لپاره د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون جوړه شوې وویل چې که چیرې د افغان پانګوالو د امنیت غم وخوړل شي نو افغانانو سره د پانګونې لپاره پیسې ډېرېږي.
د سکتور خصوصي وضعیت خراب دی. په یوه میاشت کې 15 کسان په کابل، کندوز، مزار، هرات او جلال آباد کې تښتول شوي دي. په دې یوه میاشت کې 15 کسان د نن د ورځې نه هم اضافه یو کس تکتول شوی دی. په دې شرایطو کې به څوک سرمایه ګذاري وکړي؟
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی دغه چارواکي وایي چې همدا اوس په افغانستان کې افغان سوداګر او پانګوال سره د نن په هیواد کې د 7 میلیارډ څخه اضافه فزیکی پیسې شته دي.
هیڅ ضرورت نشته چې خارجيان موږ سره کومک وکړي. موږ د 7 میلیارډ نه اضافه فزیکی پیسې لرو په افغانستان کې. زمونږ سرمایه‌داران موږ ته فرصت مساعد کوي، زموږ امنیت ونی صحیح، موږ له ځمکه را کوي، موږ له برق جوړ کوي، زیربناوې جوړې کوي، موږ فابریکې جوړوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال د افغان حکومت څخه وغوښتل چې دغو ستونزو ته دې پاملرنه وکړي چې پانګوال وهڅول شي او په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خانجان الکوزي څرګندونې نه ردوي او وایي چې که څه هم دا ستونزه شته خو پولیسو ډېر ځله د سړي تښتونکو هڅې هم شنډې کړې. د دغه وزارت د وایم مرستیال نجیب دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې پولیسو په کابل، ننګرهار او شمالي ولایتونو کې همدا سکل د سړي تښتونکو یو شمېر ډلې نیولې چې یو شمېر یې د محکمې لخوا په سزا هم رسول شوي دي.
ما در این مورد مشکل خدا داریم.
خو په ځینو مواردو کې بلې مونږ په دې برخه کې ستونزې لرو. تیر ورځ د کورنۍ چارو محترم وزیر د کابل امنیت کمانډانې ته ورغلی و. هلته چې کومې خبرې وکړي هغه دا وی چې مونږ څنګه په کابل ولایتونو کې جرمونو کچا راکته کولای شو. دانش وایي چې دا وزارت په یو طرح باندې کار کوي چې په ملي کې دوبه د سړي تښتونې د پیښو په ګډون په ډېرو جنایي پیښو کې کمی راشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
ویل کیږي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان د ملي پوځ کلنۍ مصارف 550% لوړ سوی دی او کلنۍ مصارف یې د 12 میلیارد ډالر په شاوخوا کې اټکل سوی دی، خو د ملکي روزنې او درندو وسلو په حساب یې طاقت وده نه ده کړې. څرنګه کولی سي چې د خارجي مرستې نه بغیر د هیواد د سرحدونو دفاع وکړي؟ زموږ همکار سید سلیمان شاه دا پښتنه په کابل کې د ولسی جرګې د غړي او د ملي پوځ د سلیمي فرقې له پخواني قومندان تورن جنرال نقیب الله محبت څخه په مرکه کې کړی ده. په دې هکله په موکړې مرکې ته
د 2003 عیسوي کال نه را په دې خوا د افغانستان د پوځ نظامي بودیجه تقریبا 550% لوړه شوې ده او ویل کیږي چې 2,08,000 عسکر په اردو کې خدمت سرته رسوي. تاسو څه فکر کوئ که دغه داخلي جنگونه پای ته ورسیږي د افغانستان پوز به د افغانستان د سرحداتو د دفاع توان ولري؟
په یقین سره درته ویلی شم که چیرته په افغانستان کې داخلي کړکیچ ختم سي
بلی
او دلته سوله امن راشي، دا کوم بودیجې چې زموږ پوز ته دی ورکي په دې باندې موږ کولای شو خپل ملي پوز په بخو درو او خپل سرحدات هم دی پاوکو، خپل جغرافیه هم دی پاوکو. دا توانمندي زمونږ په دې اردو کې شته، زمونږ په افغانانو کې شته، هغوی کولی شي په کم امکاناتو. خو چون دلته یو جنګي حالت ده، مشکلات زیادي په هر ولایت کې، جنګ او جګړه او مشکلات دي، نور اختلاس او فساد او د حکومت سره لاس ګریوان ده. که چېرته په دې ملک کې امن راغلی، ته د اطمینان درکوم چې دغه پوست چې په دغه تعداد سره ده ورزول شي. لکه چې څنګه من پلان د کماندو ځوکونه یا چې من ملي اردو خروزل شوې ده، دښمن دوی تخته نه کړې، خلکو ته امتحان ورکو، ثابت کړ چې افغانان کولای شي چې خپل خاور نه دفاع وکړي.
جنرال صاحب، پوز فعلاً کوهي قطعات لري، هوایي قوه خو نه لري، زریدار قوه لري کنه لري؟
هغه کچه چې مخکې زمونږ اردو قوه دلودل، ثقيله اسلحه دلودل، ټینکونه دلودل، مجهزو او هغه خو نشته پیلنې لپاره. موږ ډېر په کم تعداد سره ثقيله سره رو هغه ډي سي توپونه دي، هغه هم ډېر کم، لکه څنګه چې یو کنډک لپاره یاد یو فرقې لپاره یاد حضور لپاره څومره ثقيله سره باید هلته موجود وي، څومره امکانات دي موږ په لاس کې نه لرو. اوس هغه زریدا ټانګونه څونه موږ درلوده، په دې اخر وختو کې کله چې دغه یو موقت اداره راغله او رامنځته شو، ډي ډي آر شو، دا زموږ ټانګونه دي بدبختو ارکړه له منځه یوړه، د سیدی کم ټاونونه دغه پاتې دي.
ساسو په فرقه کې څومره یونټونه موجودو؟
اگر چې دوه تحول راغله، مجاهدینو حکومتونی او مجاهدینو وروسته طالبانونی، مشکلات دلته رامنځته شو، څه ټاونونه کابل ته انتقال شو، څه جلال آباد ته انتقال شو، څه دغه وخت سره هلته پاتې شو. دغه وخت سره چې زه قومندان فرقې وم، موږ یوازې 12 چینه دردا ټاونونه درلود او 13 مریوي ټاونونه وو. همدارنګه بیمه چلیک او بیمه شانزه دغه توپونه ده، دغه راکیټونه موږ سره البته دغه موجود وو، توپونه وو، یو تعداد موټرې وي. برحال دغه اصلي موږ په واقعي دلوده په هغه وخت سره
د افغانستان د پخوانی پاوز د وسلو په عمومي ډول به څومره فیصد پاکستان ته اوښتي د پخوانی قومندانانو یا د قاچاقبرانو په لاس؟
دغه شک نشته چې په وخت سره کله د مجاهدینو حکومت رامنځته شو، دښمن کمین کې ناستو، نو د احساس د خطر کولو ځواب نور ملکونو د سراتو کې هغه وسه، خصوصا د بنګاوان پاکستان ایران دا ملکونه شاوخاتو نور قدرتمن ځواکونه هغه مجاهدین په خپل میس کې جنگول. بیا په دغه ګربړټي کې او تعداد خاینو قومندانانو ټانګونه راکړه، یعنی د خپل شخصي منافع په خاطر باندې د فکر نه کوله چې یو ټانک قیمت څومره ده، کبار په شکل باندې په پاکستان باندې خرڅ کړ. په پاکستان هم دغه اراده نه تو چې هم د زمينه سازي وکړي چې ترڅو د افغانستان نظامی ماشين لمنځه لاړ شي. دا کار شوې ده، خو سوال دا ده د سالنګ نه، البته د کابل مایپر نه بر دغه زمونږ ذاته خو موجوده ده، څه شو ده خو نه پاکستان ته نه ایران ته لري، دا هم دلته موجود و. یا سالنګ نه کا خو ته دا فکر وکړي مزار کې، جوزجان کې، د جنادوستم بوا کې څومره قوه دا څه شو. نواز من دغه بشریقي جنوبي کې ممکن دغه سیاکار شوی، یا په لوی قندار کې دغه کار شوی، نو دغه شمال خواته د کابل او مرکزی ولایتونه کې دا قواسه شو.
دغه کم نظامی هلیکوپټر چې د لوګر د ولایت د ازر پولیسوالۍ کې سقوط وکړ او طالبانو تور واچو شپکتنه لوړپوړي پاکستانی سایمن سبان هم پکې وو اوسه پورې ورګ دي. دغه خوم د افغانستان د پوز د بخانو هلیکوپټر په شانتو
دا څول کېږي. دا څنګه موردل چې دغه هلیکوپټر په خاص کمونیستي نظام نه شانه واستنی او همدې نور کسانو سیالته انتقال کړي کېدی شي. هغه تیاری پور هم دغه چې دغه تیاری شاید تاسو هم خبر معلومه شي ویل کېږي چې دوی په زیاتې دا سره موبایلونه او مهمات او همدارنګه امکانات برابر کړي وسل د ورکی د پاکستان مستقیمه مداخله د شینوار علاقه کې د هغه تیاری ګرځي. اگر چې امریکایانو د افغانستان فضا زمونږ په لاس کې ده خو د هغه تیاری راځي هلته کسان کوزي مسلو مهمات کوزي مستقیم مداخله د پاکستان د
وسته لپاره. کدا هلیکوپټر واقعا په غلا باندې راغلی او بیا جنرال وزیري دا خبره څومره درسته ده چې دا موږ اجازه ورکړی و؟
زه دا خبره دوم کدي شي دې باندې کوم بازار بل خوانه بشار راغلی دغه څه وایا کنه واقعیت خو داسنه ده دا سیمه خلخو دغه خبر را دی او دا خبر نه مانی.
دا جنرال نقیب الله محبت د افغانستان د پوز د سلمي فرقې په خوانه قومندان او د ولسی جرګې غړی. جنرال صاحب ډیر مننه تاسو نه.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورت. د جمهوریت ریاست مقام لپاره د جمهور غشتونکو ګون کاندید ډونالد ترامپ نوې مبارزه پیل کوي په داسې حال کې چې ډیرو جمهور غشتونکو ورنه لاس اخیستی دی او د انتخاباتو څخه کم درې میاشتې د مخه د عامه افکارو سرویشي چې میرمن کلینټن ډیره د مخه ده. د امریکا ژا خبریال جیم ملون په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
د جمهوری ریاست د مقام لپاره جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ نو وروسته له هغه چې انتخاباتي مبارزه د جنجال سره مخامخ شو او د عامه افکارو په سرویګانو کې وروسته شوه د کوشش کوي چې سیاسي تحرک بیرته لاسته راوړي په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څه کم درې میاشتې پاتې دي. د ډونالد ترامپ اتر ټولو نه په وروستۍ مبارزه کې چې نوې پیل کړې ده په اقتصاد باندې نوې ټینګار شامل دی چې ډېر راورکوونکي وایي د روان کال او په انتخاباتو کې دا د دوی تر ټولو نه غټه اندېښنه ده. ډونالد ترامپ وایي
وی آر ریډی ټو شو د ورلد دټ امریکا از بیک بیګر اند بیټر
مونږ چمتو یو چې نړۍ ته وښیو د پخوا له بل هر وخت نه امریکا بیا ستره ښه او قوي شوې ده. ترامپ د دوشنبې په ورځ په ډیټرایټ کې په خپل وینا کې پلانونه څرګند کړل چې غواړي مالیه کمه کړي، کارونه زیات کړي او تجارتي موافقې وکړي. احتجاج کوونکي په پرله پسې توګه د ترامپ په وینا کې ورولېدل. ترامپ هیلری چې د یوې مشکلې هفتې نه وروسته چې سالی هیلری کلینټن د عامه افکارو په ملي او ایالتي سرویګانو کې مخکې شوې ده خپله مبارزه بدله کړي. ترامپ د نیویارک د ښار د پخواني ښاروال روډي جلاني په شان شخص نماینده ټاکلی دی چې اندېښمن او پریشانه جمهور غوښتونکي آرام کړي. جلاني وایي
I remember George Bush the first being 16 points down to Dukakis going into September. So
زما په یاد دی چې جورج بوش په لومړي سر کې له ډیموکرات مایکل دوکاکس نه 12 پوینټ نه وروسته و چې دا په 1983 کال کې د سپتمبر ته میاشت پورې و. ځکه نو هر څوک باید په دې باره کې آرام واوسي. میرمن کلینټن چې په فلوریدا کې انتخاباتي مبارزه کوله رای ورکوونکو نه وغوښتل چې د ترامپ د هر نوي بدلون تماشه کوي او د هر هغه څه مخالفت کوي چې دا ورته د راتلونکي په باره کې د ترامپ بدبینانه نظر وای. میرمن کلینټن وای
And I am proud to be on the side of those who want to build a positive, optimistic future.
او زه ویاړم چې د هغو کسانو په خوای ما چې غواړي وګټوره او خوشبینانه راتلونکي جوړ کړي چې غواړي په داسې اقتصاد کار وکړي چې د هر چا لپاره وي او نه د هغه چا لپاره چې لوړ مقام کې وي. چارون کې ټام د فرانکن وای د ټرمپ تر ټولو نه خ چانس چې غواړي د سیالي ډینامیک بدل کې خای د جمهوریت ریاست تر مناظرې پورې دی چې بل میاشن پیل کېږي. ټام د فرانکن وای
I continue to believe that this is going to come down to the first debate in Hofstra University in Long Island on September the 26th. I think by the end of that week...
زه په دې عقیده یم چې دا به په لومړۍ مناظره کې معلومه شي چې د سپتمبر په 26مه نیټه د نیویارک د لانګ ایلند هافسترا په پوهنتون کې پیل کېږي. زه فکر کوم ښایي چې د هغې هفتې په آخر کې به موږ په دې پوه شو چې څوک به راتلونکی جمهور رئیس وي. کیل کاندیک وای په عین وخت کې ټرمپ باید د داسې اشتباهاتو نه ډډه وکړي چې په دې وروستیو وختو کې د امریکا د پوځ د تورن د مور او پلار سره لفظي شخړه پیدا شوه چې د عراق په جنگ کې وژل شوی و. د ورجینیا د پوهنتون استاد کیل کاندیک وای
And I also think that there are the sorts of things that might turn off a small but significant part of the Republican electorate, particularly those who
زه هم فکر کوم چې خای دا یو وړ شی معلوم شي، مګر د جمهور غوښتونکو د رای ورکوونکو یو مهمه برخه ده، په خاصه توګه د هغه چا لپاره چې په بین المللي موضوعاتو باندې ټینګار کوي، او خای دا فکر وکړي چې ټرمپ ډېر زیږه اړخونه لري چې جمهور رئیس به وي. همدغه راز ټرمپ د هغو جمهوري غوښتونکو سره چال چلند کوي چې له ګوند نه وتلي دي. په دوی کې سناتور سوسن کولنز او د ملي امنیت په خواني 50 چارواکي شامل دي چې په یو لیک کې خبرداري ورکړه ده چې ټرمپ د امریکا په تاریخ کې ډېر بې سنجشه جمهور رئیس وي. د سیایي پخوانی رئیس مایکل هیدن او د کورنی امنیت پخوانی وزیران ټام ریچ او مایکل چرټوف په هغه کسانو کې شامل دي چې دغه لیکي لاسلیک کړی دی. لبلې خوا خبرال زلاتیکا هوک په خپل رالیګل راپورت کې وایي د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندیدانو د نوو کارونو د پیدا کېدو او د اقتصادي ودې وعدې وکړلې. ټرمپ او میرمن کلینټن په یو بل باندې انتقادونه وکړل چې زړې او ناکامه شوي اقتصادي ایجنډاګانې وړاندې کوي. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندیدانو د انتخاباتو نه درې میاشتې د مخه په اقتصاد باندې ډېر ټینګار کوي. ډانلډ ټرمپ د مشیګن په ډیټرایټ کې د خبرو په ترڅ کې وویل دا به د نوو مقرراتو په ځنډولو او د شرکتونو د مالیه په کمولو سره به د امریکا اقتصاد پیل کړي. د دو ډیموکراټ سیل هیلری کلینټن د فلوریدا په سنت پیټرسبرګ کې د وی غونډې په وخت کې خپل پلان څرګند کړ چې د نوو کارونو په پیدا کولو کې به پانګه اچونه وکړي او داسې شرایط به برابر کړي چې ټول عالی تحصیلاتو ته لار ولري.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 50 دقیقې کې د خبرونه پاکي د څو مهم خبرونو غټي کې د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وای د ګوند کوم مسابقه دارو او لړپول غولچ په غبند انتخابونه کړې دي. ټول هغه کسان دي چې د بیان په امریکا کې ګډوډي رامنځته کړې ده. ملګری ملتونه وای چې د سوریې په جنگ ځپلو ماسر شوی شمالي کار حلب کې په میلیونونو خلک د څکلو د پاکو اوبو برېښنانه محروم دي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړې وو چې په دوامداره توګه د هوایي او ځمکنیو حملو په نتیجه کې په دغه ښار کې بنیادي زیربناوې ویجاړې شوې دي او 2 میلیونه خلک له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. په عین وخت کې ملګرو ملتونو د حلب په جنگ کې د وقفې غوښتنه کړې ده. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای غواړي چې ترکیه سره اړیکې ادي کړي. کاغلی پوتین دا خبره په داسې حال کې وکړه چې ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ملاقات وکړه. دواړو مشرانو د سوریې د بحران په اړه هم خبرې وکړې او وایي چې یو مشترکه لار به غوره کړي.
رونو ریدونکو د خبرونه په پای کې پام کړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګرات په حساب یې تاسو ته درو ورو. په کابل کې باندې اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه څلور دیش. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 په خوست کې به نن لږ باران وسی د تودوخې لوړه درجه 9 په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي په فراه کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 اټکل شوی ده په همدې سره درنو اوریدونکو د امریکا غږ سهارنی پښتو خبرونه پای ته ورسېدل تاسو ټول پر خدای سپارو خو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ چې اوس به دغه خبرونه پیلوئ
رادیو